پیل خبرونو کو. افغان تکواندو لوبغاړي روحالله نیکپا د افغانستان لپاره د لندن د اولمپیک په مسابقو کې تیره شپه لومړنی مډال ترلاسه کړ. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر پرون له امریکا وغوښتل چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د پلان په اړه معلومات ورکړي. او د بوسنیا سربانو د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر د استعفا غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د بوسنیا استازي ته لارښوونه کړي چې د سوریې د رژیم د غندلو د پرېکړې لیک ملاتړ وکړي. افغان تکواندو لوبغاړي روحالله نیکپا د افغانستان لپاره د لندن د اولمپیک په مسابقو کې تیره شپه لومړنی مډال ترلاسه کړ. نیکپا په دې لوبو کې د درې سیالیو په ګټلو او د یوې په بایللو وتوانېده. د اولمپیک 80 کیلو وزن تکواندو لوبو کې د برونزو مډال خپل کړي. روحالله نیکپا یوازینی لوبغاړی دی چې د لندن د اولمپیک له لوبو څخه افغانستان ته مډال وګټه. نوموړي په 2008 میلادي کال کې د بیجینګ د اولمپیک په لوبو کې هم د برونزو مډال ګټلی و. ټاکل شوی ده چې نن به د لندن د اولمپیک د لوبو په لړ کې وروستی افغان لوبغاړی نثار احمد بهاوی د تکواندو د 80 کیلوګرام وزن په لوبو کې میدان ته ووځي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال پرون له امریکا وغوښتل چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د پلان په اړه معلومات ورکړي. اناتولی انتونوف په عین حال کې وویل چې حساب ځواکونه باید له افغانستان نه تر وتلو مخکې هغه چا ته د خپل ماموریت د بشپړېدو په باب رپورټ ورکړي چې دوی ته یې دا مسؤلیت سپارلی و. ټاکل شوی ده چې د امریکا په مشرۍ د حساب ځواکونو 1,15,000 پوځیان د 2014 کال تر پایه په تدریجي ډول له افغانستان نه ووځي او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د روسیې مرستیال دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات به وروسته په یو رپورټ کې درته واورو. له اداري فساد سره د مبارزې ادارې رئیس وایي چې په وروستیو کې په فساد کې د ککړو کسانو په لسګونو نوي دوسیې ترلاسه کړې دي. عزیز الله الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست د فساد لسګونه دوسیې ورسپارلې چې د هغو په منځ کې د جوګپوړو دولتي مقاماتو او چارواکو دوسیې هم شامل دي. ده ونه ویل چې دا دوسیې له کومو چارواکو سره تړاو لري، خو ویې ویل په هغو کې څو دوسیې د ننګرهار او بلخ ولایتونو له ګمرکونو سره اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د حکومت یو مرستندوی مامور په افغانستان کې ځانوژونکي حملې په ترڅ کې وژل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کونړ ولایت کې د چهارشنبې د ورځې حمله چې د دوو ځانوژونکو په وسیله وشوه وخندله. د میرمن کلینټن له لورې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي په دې حمله کې د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې د بهرنیو خدماتو افسر راګی عبدالفتح، درې ائتلافي پوځیان او یو افغان ملکي وژل شوي دي. کلینټن ویلي په دې غمجنې پیښې د دوی اداره اراده لا کلکه کړې چې له افغانانو سره د دوی د اقتصاد، کورنیو ادارو، د قانون، د حاکمیت او امنیت په ښه کولو کې همکارۍ ته دوام ورکړي، څو افغانستان د یو باثباته، امن او سوکاله هیواد په توګه په خپلو پښو ودرېږي. تاسو ازادي راډیو ته غواکې. د امریکا سمندري ځواک وویل چې د دوی یوې بیړۍ په فارس خلیج کې د یوې وړې کښتۍ چې اور یې اخیستی وو ایراني عمله ژغورلې ده. ایراني بیړۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې وژغورل شوه چې د امریکا د جیمز ای ویلیمز بیړۍ په یو کوچنۍ بیړۍ کې چې د ایران بیرغ پرې رپیده د اور لمبې ولیدي. دې بیړۍ 8 تنه ژغورل شوي عمله ایرانیان او 2 نور پاکستانیان دي. د بوسنیا سربانو د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر د استعفا غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د بوسنیا استازي ته لارښوونه کړې وه چې د سوریې د رژیم د غندلو د پرېکړه لیک ملاتړ وکړي. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا له جګړې وروسته دغه هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ درې استازي په غاړه لري. شیوې د بوسنیا د مسلمانانو، بل سربانو او دریم د بوسنیا د خرواټانو استازیتوب کوي. د دې هیواد د هرې مهمې بهرنۍ پرېکړې لپاره د درې وړو موافقه په کار ده. د بوسنیا د ولسمشرۍ سرب غړي نیبوی سارا دا مانوویچ پرون وویل د بهرنیو چارو وزیر باید استعفا وکړي ځکه چې د مخکې تر دې چې په ملګرو ملتونو کې د بوسنیا استازي ته لارښوونه وکړي له درې ګونو ولسمشرانو سره سلا نه وکړي. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویډیف پرون له چین څخه د روسیې د لرې ختیځ سیمو ته پر مهاجرتونو اندېښنه ښکاره کړه. وویل خطر دی چې دا سیمه د بهرنیانو لاسته ولویږي. ده وویل لرې ختیځ پر اختیار لري دي، هلته له بده مرغه ډېر خلک نه اوسي. میدویډیف همداراز وویل مهمه ده چې د دې سیمې د نفوسو ترکیب بهرنیت به بدل نه کړي. په سلونو سیمه ییزو چارواکو د رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي چې په دې سیمه کې د چینایت باو د شمیر د زیاتېدو خطر مخ په زیاتېدو دی، تر دې چې د لرې ختیځ په پولو کې د روسانو شمیر تر 10% نه اوړي. روسی چارواکي وایي چې پرون د دغه هیواد د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د نښتې په ترڅ کې 15 پولیس او 3 وسلوال ووژل شول. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مقامات وویل چې پر پولیسو د داغستان د بوتلیخ په ولسوالۍ کې هغه مهال برید وشو چې د چانکلو کلي ته ورسېدل. څو د سیمې د اوسېدونکو د رپورټ له مخې کلي ته نږدې په ځنګله کې د یوې وسلوالې ډلې څرک ولګوي. د داغستان د کورنیو چارو وزیر دا معلومات تایید کړي دي. دا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د سوداګرۍ فدرالي کمیسون پرون ګوګل په دې خاطر 22 میلیونه ډالر جریمه کړ چې لبیا بیا غوښتنو سره سره یې د هغه کسانو چې د اپل د سفاري ویب براوزر کاروي د محرمیت سرغړونه کړې ده. د امریکا د سوداګرۍ فدرالي کمیسون یا اف ټی سي د هغو ادعاو په اړه څېړنه وکړه چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ګوګل د کوکیز په نوم له کمپیوټري کوډونو څخه په استفادې سره د سفاري براوزر د کاروونکو څرک لګولی دی. افغان تکواندو لوبغاړي روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د لندن د اولمپیک په مسابقو کې تیره شپه لومړنی مډال ترلاسه کړ. نیکپا په دې لوبو کې د درې سیالیو په ګټلو او د یوې په بایللو وتوانېده چې د اولمپیک 80 کیلو وزن تکواندو لوبو کې د برونز مډال ترلاسه کړي. نیکپا لومړنۍ لوبه کې خپل پولنډي سیال ته د 5 په وړاندې په 12 امتیازونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې ایرانی تکواندو کار محمد باقری معتمد ته د 5 امتیازونو په مقابل کې په 4 ماتې وخوړه. له دې وروسته یې د مرکزي افریقا د جمهوریت څخه په دریمه لوبه کې خپل حریف د 2 په وړاندې په 14 امتیازونو مات کړ او ورپسې په 4مه لوبه کې خپل برتانوي حریف د 3 په وړاندې په 5 امتیازونو له مخې لري او بریالیتوب ته ځان ورسوه. نیکپا څو شیبې وروسته له هغې چې د برونز مډال یې پر غاړه کړی و او د خبرو لپاره یې کافي فرصت هم نه درلود ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشحاله سم بخیر.
روح الله نیکپا یوازینی لوبغاړی دی چې د لندن د اولمپیک لوبو څخه افغانستان ته مډال وګټه. نوموړي په 2008 میلادي کال کې د بیجنګ د اولمپیک په لوبو کې هم د برونز مډال ګټلی و. ټاکل شوی ده چې نن به د لندن د اولمپیک د لوبو په لړ کې وروستی افغان لوبغاړی نثار احمد بهاوي د تکواندو د 80 کیلوګرام وزن په لوبو کې میدان ته ووزي. د یادونې وړ ده چې د روح الله نیکپا بریا په افغانستان کې د ګڼو افغانانو لپاره د خوشحالۍ باعث شوې ده او په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې افغانان یو بل ته په دې اړه مبارکي وایي.
بل اوریدونکو هم لرو ځانماری فکري ازادي راډیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د لا په نظر دا سلام کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد
بسار اگر موضوع بسار خود راشی باید انتخاب کردیم.
میکروفون شما یک شنبه ها 8-9 صبح به وقت کابل.
د روسیې د دفاع مرستیال وزیر پرون له امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د خپلو ځواکونو د حضور د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. روسي چارواکو تر دې پخوا هم ورته څرګندونې کړې وي. د روسیې د مرستیال د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په د روسیې د مرستیال دفاع وزیر د تازه څرګندونو جزئیات اسمت ساروان دروري.
د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف د پنځشنبه په ورځ په تاجکستان کې وویل هیواد یې له خپلو امریکایي شریکانو غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پوځي حضور په باب د خپلو پلانونو توضیح ورکړي. د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې انتونوف په دوشنبه ښار کې په یو خبری غونډه کې وویل موږ پوښتنه لرو کایساف په 2014 کې له افغانستانه وزي د دغه ځواک ماموریت به څرنګه وي. آیا د دې معنا دا ده چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی؟ که دغه سی وي دا ځواک باید هغه چا ته راپور ورکړي چې دوی ته یې دا ماموریت ورکړی و. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر همداراز وویل چې هیواد یې په دې اندېښمن دی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په افغانستان کې تر 2014 وروسته چې د امریکا په مشرۍ ایساف ځواکونه وزي په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. اناتولی انتونوف وویل بلفرس موږ پوه شو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پاتې کیږي. حاله موږ بیا هم یو پوښتنه لرو که ماموریت بشپړ شو ولې امریکایان هلته پاتې کیږي؟ که نه پاتې کیږي نو بیا ولې وځي؟ موږ هلته د پوځي حضور د دوام په اړه له خپلو امریکایي شریکانو له اډو یا ځینو مرکزونو پرته نور وضاحت غواړو. غواړو چې دوی موږ پوه کړي چې آیا د امریکا پوځي اډې به د ډله ییز امنیتي تړون د ټولنې د خریو هیوادونو پولو ته نږدې وي. د افغانستان په شمال کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او د غرس د پخواني شوروي اتحاد څو نور جمهوریتونه لکه ارمنستان او بیلاروس له روسیې سره په ډله ییز امنیتي تړون کې غړیتوب لري. انتونوف وویل دی د ډله ییز امنیتي تړون کوم هیواد ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو اړتیا نه ویني. د وویل د ډله ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو په خاوره کې د امریکایي اډو جوړېدل ناممکن دي، ځکه چې د ډله ییز امنیتي تړون غړو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې دا کار یوازې هغه وخت ممکن دی چې د دې تړون غړي هیوادونه ورسره موافقه وکړي، او دوی د ډله ییز امنیتي تړون په هیڅ غړي هیواد کې د امریکایي پوځیانو د اډې اړتیا او دلیل نه ویني. د دې په وینا د ډله ییز امنیتي تړون غړي خپل امنیت په خپل تضمینولی شي.
و مردل چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال امریکا غوښتې چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د دوام په اړه معلومات ورکړي. سمغه غلاسته یې راډیو نوري پاکستاني طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې په کې ویل شي و کچې د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان وزیرستان ته لاریون وکړي نو د طالبانو له خوا به وژل شي. په دې اړه رپورټ ووري ورپسې د ساده په سپو کې 19 پروګرام اوریدل شي چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوی او سه تکرار اوري.
د طالبانو مشان د دې لپاره غونډه کوي چې آیا د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري او د انصاف تحریک مشر عمران خان ته اجازه ورکړي چې له پلان سره سم پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد د سیمې ته لاریون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستانی طالبانو ویندوی احسان الله احسان د پنځشنبه په ورځ ویل چې دوی عمران خان ته د یو کافر په سترګه ګوري، ځکه چې نوموړی ځانته لیبرال وایي. خو احسان الله احسان د خبرداري هغه راپور رد کړ چې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو، او پر اساس ویل شوی وو چې که عمران خان د قبایلو په لور لاریون وکړ نو هغه به ووژني. د طالبانو ویندوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پاستولې ایمیل کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو شورا به یو ونه مخکې تر دې چې عمران خان راشي خپل پریکړه اعلان کړي چې څه باید وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته چهارشنبه په ورځ په جنوبي وزیرستان کې له احسان الله احسان سره د یوې مرکې پر اساس ویلي وو چې که عمران خان لاریون وکړ نو طالبان به په ځانوژن کې حمله کوي ووژني. عمران خان په ډیرو ټلویزیونی مرکو کې ویلي چې لیبرال دی، خو دا یې هم ویلي چې مسلمان دی، مګر داسې ښکاري چې طالبانو ته دا خبره اهمیت ونه لري. نه 50 کلن عمران خان په پا پاکستان کې شایع تر ټولو مشهور کس وی، ځکه چې د تر مشه لاندې پاکستان په 1920 کې د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. یو وخت عمران خان نوم د د ژوند خاص سبک او لوی برتانوي جیمی مخان سره د واده په خاطر د خلکو خلوته ولوید، خو د څو کاله مخکې جیمی مخان طلاق کړه او له هغه وروسته زیات محافظه کار او مذهبي شوی دی. عمران خان 15 کاله په خوا تحریک انصاف سیاسي ګوند تاسیس کړ، خو په اله کې تیر کال د بی پیلوټ الوتکو له حملو، فساد او د امریکا او پاکستان له ائتلاف سره د مخالفت لکبله سیاسي ملاتړ زیات شو. عمران خان د سیاسي کمپاین د وی برخې په توګه ویلي چې د زرګونو خلکو په ګډون به راتلونکي سپتمبر میاشت وزیرستان ته په لاریون لاړ شي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد مظاهره وکړي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسیبې شهید په نوم د فلوشپ پروګرام پیلوي. دا فلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فلوشپ د ورکولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان مېرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبې شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو مېرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی.
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د هر ډول فساد د بیخیل منځتلو او د وی سوکاله او قانونمند ټولنې د جوړېدو په لید د خبرونه پیل شو. زو جان قالو کو زو ظریف نظر د خبرونه کوربيو. دوستانو، اداري فساد، رشوت، خیانت، له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او نور نامشروع کارونه د انساني حرص نتیجه ده او عاملین یې تر ډیره حده له خدای، وجدان، قانوني او ټولنیز مسؤلیت څخه نه بیریږي او د حساب کتاب بیره هم ورسره نه وي. دا ډول کړنې او اعمال په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو او ټولنو کې زیاتې وي. جګړه ماران او زورواکان د جګړو دوام او د قانون نه عملي کېدل د خپلو کړنو لپاره ښه فرصت بولي. افغانستان چې له دریو لسیزو جګړو او ناخوالو څخه راوتلی، لا هم د وسلوالو له حملو سره مخامخ او د ګاونډیو هیوادونو په یو نا اعلان شوي جنګ کې ښکېل دی. یو شمېر کسان د قوم، سمت، تنظیم او سیمې په نامه له دولت څخه امتیاز او له عام ولس څخه یو ډول باج اخلي. همدا علت ده چې په افغانستان کې د شاوخوا 40 هیوادونو له عملي حضور او میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره په دې هیواد کې قانون په بشپړ ډول نه دی عملي شوی او فساد اوج ته رسېدلی دی. ولس په دولت او حکومت بې باوره دی او خلک راتلونکي ته زیات هیله مند نه دي. جمهور رئیس حامد کرزی د ملي شورا غړو ته په وینا کې دا مسله بیخي په ډاګه کړه او وایي منله چې په هیواد کې اداري فساد، تنظیم بازی، خیشخوري او نور دوام لري او د لمنځوړلو لپاره د خلکو او ولسی جرګې د غړو ملاتړ وغوښت.
خلاصه کړم برتون کی مشکلات حکومت داری ماست. خیشخوري، تنظیم بازی، قوم بازی، ولایت بازی، کی را شما با امرایم همکار شوین اصلاح کنم. ما رو خوش شما کلتان مسلحت گرا گفتین و تا بار رو بودم به دلایل بارزی ای گپ تغییر کرد. اصلاحات داخل می
یو شمیر د نظر خاوندان او کارپوهان په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی باید خپل ټیم بدل کړي او وای او به لسره خړې دي. د ولسی جرګې په خوانی وکیل او د نظر خاوند بابرک شینوار وای
د دینه شکایت نه کړی. کاتبانو تعلق موږ کاتبانو تعلق کړي د راس نه را شروع ده. دوی څوک دغه کړي؟ دوی کاتبان سل به اعتماد کړي خو نه دي، نه مامور کړي، نه پولیس او مامور، نه هغه عسکر شالته منډي وي او جبهه کې ویني تویږي لې مور مړه ده لې پلار مړ ده هغه اغم ندی شوی لا یو بل څوک دی. د دغه خاطره چې ترڅو د ټیم ته تغییر ورنکه د ازمږه نسیتونه ټوله به موریده.
جمهور رئیس کرزی د اداري فساد د لمزړولو لپاره اداري او مؤسسي جوړې کړي خو د کارونو عملی نتیجې تر اوسه ملت ته نریخ کار شوی. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د خپل کارونو په اړه وایي:
شما خبر دارین که ما حیات روان کرده بودم به گمرک ترخم، چیزهایی بود بازی از طرف وزارت محترمه مالیه رد شد، حالی که حیات دوباره رفته، حتی از اون مبلغ، از اون مقداری که گفته بودن دستاوردهای بیشتری دارن. در گمرک تقریبا حیرتان ما گفته بودیم در به اطلاعات دقیقی که از منابع رسمی و معلومه بود که 3,500,000,000 افغانی بود دو سال گم است، ولی اونجا که حیاتهای ما رفتن نتیجه که بر ما آمده به نتیجه که به این روزا انشالله بسیار مالی رو هم میکنم 3,518,000,000 یعنی 18 میلیون افغانی بیشتر تفاوت داردن. این چیزهای هست که هم باید بررسی شدن.
افغانان در دولت پروان و حلزولو یا اقدامات و زیاد باور نلری او وای جمهور رئیس باید په فساد کې خپل چارواکي له واکه لري کړی او کننو د ولس استازي ودا کار وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی ښاغلی محمد نعیم لالای حمیدزی وایي
په شمال ولایتو کې په جنوب ولایتو کې دوی د خپل شخصي خصومت په خاطر یا د خپل تنظیم او تنظیم بازی په خاطر باندې ځینې نهاله چارواکي په فساد لړلي نهاله چارواکي ولایت او ولایتو او ولسوالۍ ته واستول چې هغه زموږ د بېوزدي او بېګنا خلکو د زیرېدو سبب سول چې ډېر خلک ولاړو د دښمن یا د طالب یا د مسلم مخالفینو په لیکو کې ودرېدل. زه وایم یو مبارکي ټول ولس ته ورکوم چې موږ ته خدای دونه توفیق راکړي چې وزیران مثل په صلاحیت کل ستاسو د ولس په مرسته او په غوښتنه باندې نن موږ افغانستان هم د فساد خلاصولی سو، نن هم موږ افغانستان د تنظیم او تنظیم بازی سه او د ډلې او ډلبازۍ سه خلاصولی سو. پر حساب جمهور باندې دا غږ کوم چې فاسد وزیرانو ته، بې کفایته وزیرانو ته، هم په دغه رقم باندې هغه وزیرانو ته چې کار پر مخ نسي بیولی، زموږ د ولس ستونزو ته رسیدګي نسی کوی، خپله لیرې که برطرفه کړه، که نه ولسي جرګې په دې عقله باندې تصمیم نیولی.
یو شمیر افغانان دا هم وای د افغانستان د دولت زیات شمیر جګپوړو چارواکي له بهر نه په دوی واکمنان شوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د اداري فساد په له منځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې باید له افغانانو سره صادقانه مرسته وکړي. د ولسي جرګې غړی مولوي شهزاده شاهد وایي
2014 نه به خارجي قواوې د افغانستان نه وځي. په کار دا ده چې دوی یو طرف ته د افغاني امنیتي ځواکونو د تقویې او بل طرف ته د صلح او افغانستان کې د اخیر حکومت داری د پاره منګه سره همکاري وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی وای د افغانستان اداري نظام باید په خپل افغانان جوړ کړي او ولس دولت ته ډیره حوصله کړي ده.
بهبود اداره داخل کشور ما وظیفه ماست، از حکومت تا شورا تا قضا و تا تمام مربوطات دولت افغانستان. او چطور میشه و از کدام طریق میشه ما و شما باید بین خود فیصله کنیم. ملت افغانستان به همه ما موقع داده، تحمل کرده. امیال ما می آمدم خواهر و برادر عزیز، راه اتو بسته بود که انسان شور خورده نمیست. این تحمل ملت افغانستان با امرای ما کرده، ولی این تحمل به کدام هدف کرده؟ چرا کرده؟ برای آینده بهتر، برای زندگی آرامتر، برای زندگی مستقل و با عزت افغانستان. ولی اونها که با ما اختیار سپردن به این خدمت برشان، او اختیار آیا ما درست استعمال کردیم؟ آیا به نفع ملت خود استعمال کردیم؟ و آیا ما با مردم افغانستان اطمینان داده می دانیم که از سال 2014 به بعد افغانستان به طرف ترقی میره و یا پس از دست خود ما به طرف بدبختی میره؟
دا چې په افغانستان کې بدلونونه، اصلاحات او پاکاري باید له کوم ځای او څنګه پیل شي، دا بل درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابلې میلمنه دي په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطان زوی، د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی ډاکټر ادریس رحماني.
بله تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو ما خوش آمدید.
بله تشکر. نظر صاحب بیا وزل بیا محترم ملونو تا خرغ لاس و استلیم شای پا خر رغلی تانزوی صاحب تاسی دا مقدمه کم دا خبری وارد لی دا جمهور رئیس و دا نور دوستانو تاسی نظر وارد چی چه باید وشی دا کم زنه باید بدلون شروع شی سید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاستا و محترم اوریدون که تیترام تقلیمه اومه.
تشکر.
ما تا هم ده تاسف زایده یا دوم را تاسف آورده تا تا مزهکه کاری یا سریت خنده ورزی چه څنګه کول ایسو چې اصلاحات راولو چې جمهور رئیس په شورا کې په خپل وای چې مصلحت گرا بودم حالا نیستم. چی کردی که مصلحت گرا نیستی؟ اگر بر اثر مجبوریت ها مصلحت گرا بودین مثل که خود شما فرمودین، اما مجبوریت ها چی بود که سر راو را ورداشتین که حالا مصلحت گرا نیستین؟ دقیق یو لوی سوال دیست تا پیوش پک خود سویچ چراغ خونه ایسه سویچ ده بدل کو او تا گل سه او بل سه چه سو محال که ده چه تغییرات را واستل چوک ده برتا کرل چا سره تا معامله و نکرلا و ده چا پا مقابل که او در ایدلی چه دفتن مسلحت گرایی ده آخوات و چولا و از ده وطن پا غم که سوزیگی دلتا منگا خدای وجدان او آغا موضوعات ستاسو یاد کرد امیش خلق که یاده ای او دوم را وجدان یاده او چه شخصی وجدان خوب پرگده ده دولتی وجدان چرت ده مجموعی ملی وجدان چرت ده ده بانده باید خبری وکو چه یو دولت حقا وقت کولی سی چه ده شخصی وجدانو پرتباط خبری وکو چه یو دولتی وجدان یو زمیر او ویخ زمیر چې چې د ملت په غم کې او حد اقل د ملت نه وشرمیږي که په غم کې هم نه ده د ملت نه وشرمیږي هغه سی یو ضمیر که موجود وي بیا سړی باور کولی شي چې دا خبرې رښتیا دي دا غولول او د انتخاباتو لپاره آمادګي نیول او خپل هغه ګوډاګیانو ته زمینې مساعدول دا خلک ورباندې پوهېږي منتها داسې اوس بله خبره درته وکړم وایي چې مونږ د افغانستان خلک هر شی تحمل که اوس بل دې لپاره تحمل که چې ښه ځوان او ښه آینده ځان ته ترلاسه کړي افغانستان خلکو دا شیان تحمل کړی نه دی په دې لپاره افغانستان خلک جبرن تحمیل سوی ورباندې دا تحمل ولی د افغانستان د خلکو نه هغه عملي امکانات چې د هغې په اساس مبارزه وکړي هغه ورنه اخیستل سوی دی د افغانستان خلک د مبارزې په هکله خالص صلاح سوی دي د افغانستان خلکو ته کوم سیاسي ګوند موجوده ده کوم واقعا هغه سی یو با اعتباره سیاسي اپوزیشن موجوده ده چې د هغې په اعتبار خلک د هغې تر څنګ ودرېږي او دولت او فساد سره مبارزه وکړي هغه سی یوه ډله چې امکان سوی نه وي افغانستان د خلکو د زپلو په ارتباط هغه سی یو ډله موجوده ده افغانستان د هغوی سره ودرېږي او د تحمل نه لاس واخلي او مبارزه وکړي دا شیان هیڅ موجوده نه دي د افغانستان خلک اوس فقط مونږ په دې باندې مونږ ته یو چوشک راکړ سوی دی سی آزاد مطبوعاتو په نامه فقط غږیږو چیغې وهو خپل دردونه بیانوو او زه نه وایم چې د آزاد مطبوعات یو لاسته راوړنه نه ده مګر آزاد مطبوعات چې یوازې چیغې ووهي او د هغې چیغو په اثر کوم تغییر رانسي دا څه فایده کوي
به عنوان از نمایندگی از ائتلاف ملی اگر چیز گفتنی داشته باشن به آدرس اپوزیسیون یا احزاب مخالف سه بفرمایید
زبا اوروس خپل نوبات کې وغږیږم کمات اجازه راکوي خو زه غږیږم اجازه مې زبا په فساد باندې وغږیږم بیا براس ما اپوزیسیون ته ګورې دا زمونږ هیواد اوس په ډیرو بدو شرایطو کې شتون لري دا اوس د افغانستان اوسنۍ حکومت د نړۍ شپږم ناکام حکومت ده او دا اوس د کابل حکومت د نړۍ دویم فاسد حکومت ده او دا اوس په افغانستان کې 10% تقریبا په مزکه باندې طالبان واکمن دي او دا اوس په افغانستان کې درې قانونه چلیږي درې محکمې چلیږي د حزب اسلامي محکمه جدا ده د طالب محکمه او قانون جدا ده او د حامد کرزي قانون نیم کله هم کله په دغه ځای کې کله په هغه ځای کې شتون لري او دا اوس موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د نړۍ وروسته پاتې هیواد یو او دا اوس زموږ تقریبا د هیواد په مختلفو نقطو کې یا ګوټ کې په یو ډول نه یو ډول جنگ جګړې او تاوتریخوالی حاکمیت لري او دا اوس موږ په داسې یو حالت قرار لرو چې د انتقال د امنیت پروسه شروع سوې ده او قرار ده چې په 2014 کال کې د ناتو او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه اوزي په دغه یو حالت کې یعنی مونږ افغاني ټولنه افغانستان په یو عمیق بحران کې لاس او پښې وهي او په دغه بحران کې دوه پدیدې دي چې هر ورځ افغانان ډوبوي او د دوی مادي او معنوي شتمنۍ د جنگ د اور په لمبو کې پوپنا کوي لومړی د جنگ پدیده ده دویم د فساد پدیده ده فساد یعنی روستواله ګندیده کېدل او یو شی بوینا کېدل متعفن کېدل نو اوس زموږ حکومت بویناک ده متعفن ده او ګنده سو
بل اور یاسب خیر کړه دې انتقاد نه تیر شو بخنه ډیر غړم اوس خو خلک پښتنه کوي چې خاک فرض مثال بل حکومت راشي یا مثال ائتلاف وکون شي خو بیا هم دغه ترکیب وي بخنه ډیر غړم ترکیب بدایي یعنی ټول نه دې تنه د اماده چې یو شفاف انتخابات وشي او د سې کسان راشي چې واقع نه وي د ملت په درد باندې دوا شي خو بیا ما غ ائتلافونه تنظیم سره جوړ شپ انتخاباتو کې ماته رائے کړه بیا وتا د وزارت درکم باغ بل وبیا تر رئیس مقرر شي دغه شان خو به دوام ولري فکر نه کوي چې اساسي رای باید ولټول شي چې خلک په صداقت او په لیاقت او په اهلیت باندې او چاته رای ورکړي دغه د پاره کې زیات کارو شي صاحب دیو نظام د پاره فکر نه کوي چې دا بل در حل
اجازه را کی څه
مهرباني
لومړی کومه تل کې اجازه را کې زبې تاسو پښتنه ته
جواب مهرباني
دا چې دولت ګنده سوی د پوسنې شرایطو کې نو د اصلاحاتو دروازې ټول تړل سوی دي دا په دې معنی چې پوسنې حکومت کې د اصلاحاتو شتون ممکن نه ده د فساد ټول ډولونه کاغه مالی فساد دا کاغه سیاسي فساد دا کاغه فرهنګي فساد ته حتی او کاغه اداري فساد
نو څه باید شي خلک باید کینی قرار اسه تاسو باید کینی اپوزیشن او د خلک هم باید کینی نو همدغه دولت بینو همدغه بیا به راځي
عرض کوم
مهرباني
او دغه دولت په سلول باندې حاکمیت لري. او بیرته راځم د تاسې د پوښتنې بل برخې ته چې هغه انتخابات دي. د انتخاباتو لپاره چې دوه کاله پاتې دي باید زمینه او شرایط مساعد سي. په دغه دوه کلونو کې
څوک باید مساعد کړي؟ هغه
کانفرنس کې هم داسې ژمنې سپارلې دي مختلف اړخونه، یو د افغانستان مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، سیاسي اپوزیسیون خپله ونډه لري، حکومت خپله ونډه لري او نړیواله ټولنه خپله ونډه لري. دوی باید سره ګډ کار وکړي او د ګډ کار په نتیجه کې د ریاست جمهورې د انتخاباتو لپاره میکانیزم او شفاف قوانین باید جوړ کړي. چې دا لړۍ پیل شوې ده اما ډېر د ډاډ وړ نه ده. دا د دې لپاره چې حامد کرزی نه غواړي چې په دغه پروسه کې بنسټیز بدلونونه راسي. مثلا حامد کرزی نه غواړي چې د انتخاباتو په قانون کې چې دا اوس تر لاس لاندې ده په هغه کې بنسټیز بدلونونه راسي. حامد کرزی نه غواړي چې د کمیسیون د مستقل د صلاحیتونو او وظایفو په قانون کې تغییرات راسي. حامد کرزی نه غواړي چې موږ یو بیطرفه آزاد او مستقل کمیسیون د انتخاباتو ولرو چې هغه د خلکو اعتماد لاسته راوړلی سي. دا هغه ستونزې دي چې دا اوس د پتن زموږ په مخ کې پرتې دي او په دغو ستونزو د حل په خاطر باندې او سیاسي ګوندونه هم کار کوي، اپوزیسیون هم کار کوي، نړیواله ټولنه هم کار کوي او یو څناڅه ولسی جرګه هم په دې حق باندې بوخته، ځکه چې آلته هم قانون دی غوي تر لاس لاندې ده. مونږ هیله لرو چې پراتونکو څو میاشتو کې مونږ په دې باندې وتوانیږو چې په ولسی جرګه کې په دغه استقامت کې دوه قانونه تصویب کړلای شو. اما چې ډیر مهم ده چې څه باید وسی.
بله
ګوره، مخکې تاسو ول چې ټول کارځي څخه هیله لري چې کارځای باید یو ښه حکومت جوړ کړي، خو وزیران باید جوړ کړي او ځینې بیا وایي چې امریکا د په کارځي باندې فشار راوړي چې کارځای یو ښه حکومت جوړ کړي. زما په ان باندې ټول مشکل شخصا په کارځي کې ده، ځکه د کرزی یاران داسې خلک دي چې هغه د ده هم کیسې دي، هغه د ده هم عقیده دي او هغه له ده سره هم وزنه خلک دي. مونږ په خوا د جنگ سالار په نوم باندې کلمه درلودله، نه پوهېږم اووم د سور و اتم د سور و. تاسې باور وکړئ اوس دغه نومونه او اصلاحات مونږ له یاده وتلي دي، ځکه چې دلته اوس نوې پدیده په نوم د مافیا منځته راغلې ده چې په هغه جنگ سالارو، نه پوهېږم هغه اووم د سور مونږ اوس شکر ورباسو. او دغه د مافیا مشر چې یعنی مونږ یو مافیایي حکومت لرو دلته، د مځکو مافیا، نه پوهېږم د مخدره ټوکو مافات مافیا او په لسهاو ډلو نورو مافیا، په یو ډول نه یو ډول د دغه مافیا مشر حامد کرزی ده.
خو خیر اوریا صاحب،
مخ کې خبر شو دی باندې تاسو به
په دې درسته بیا در مو خبر
کوم او اجازه راکیا
او رسته به تاسو به مو په درکو جوړه
کړم. لحظه کما ته اجازه راکیا، لاس ثانی اجازه غواړم. څو ورځې مخکې رئیس جمهور د تاجکستان حامد کرزی ته یو لیست ورکړي چې هغه د ریاست جمهور د تاجکستان تور لیست ده. په دې تور لیست کې د کرزی مشاور وزیران شامل دي چې دوی د مخدره ټوکو قاچاق کوي او دوی الته تاوتریخواله رامنځته کوي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان یو گاونډای ضعیفه او ناتوانه حکومت د تاجکستان د کرزی د حکومت مشاور وزیران په تور لیست کې نیسی. نو زمون حکومت دومره پاسده، دومره هم خپل گاونډي هوادونو نه تجدید اپوزیسیون پر ارتباط خو غاصلې پښتنه او پاتې سره کړو.
هغه برسته به وایم،
هغه برسته به پسند مې سر مسلې. بله بر از کوم کوشش میکنم میز مدوره زیاتر نوبت به کلگی برسه، زود زود هر کس یک دقیقه سه دقیقه بزنه باز دوباره سرشان بیایم. خب دکتر صاحب ادریس رحمانی، فکر میکنم شما اولین بار هستین به استودیو ما میایین، اگر من اشتباه نکرده باشم از او خاطر خوش آمدید میگیم. بعد از اون خب ما عادت داریم در قسمت اول زیادتر انتقادات و در قسمت دوم روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم، مگر در بخش اول اتر یک بعضی از علما یا بعضی از کارشناسان اینا اتر میگن که دولت یا حکومت سر دو پای استاد میشه که دو پای اساسی داره که مثل انسانواری، یک پایش عدالت است و دیگه پایش هم امنیت است. حالا خود آقای کرزی هم که میگن چندین دفعه در اول ماه سرطان این مسئله را تایید کردن، از او خاطر ما ژورنالیستان بدون حراس این گپا را گفته میتونیم که چون اساسا اونا گفتن، او به ما یک سند است که میگن که عدالت هم نیست و امنیت هم چندان وضعش خوب نیست. از او خاطر دید استاد صاحب شما چی گفتنی دارین؟ چطور باید دو موضوع سر کار شوازه؟
تشکر. بار سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. چون دوستانم دیگه به قدر کافی از ابعاد مختلفی را دیدن، ما اگر اجازهتون باشه یک چند لحظه کوتاه میگیرم و از بعد تکنیکی اگر طرف مسائل میکنیم که آیا صرف نظر از اینکه مشکلات سیاسی در مملکت زیاد است، اگر بخوایم چی حرفای تکنیکی در روی ما است، خصوصا شما وقت مسئله عدالت و امنیت مطرح میکنین، این هر دو در مجموع یک دستاورد بزرگ حساب میشه که شما سیاستای اصلاحاتی مختلف ناچار هستین تطبیق کنین تا به اوج برسین. مثل که پیشتر آقای سلطان گفتن، یک شبه نمیشه به این مسائل رسید. بنابراین بین یک دفعه کوتاه ببینیم که سیاست های اصلاحاتی یا ریفورم طبیعتشان چه رقم است و کجا میتونین به چه شکل میتونین انجام بدین. یکی از گپ های اساسی و طبیعت سیاست های ریفورمی است که در تمام چارگوشه دنیا در مجموع سیاست مدارا هیچ کدام مشوق یا دلچسبی سیاسی به ریفورم نمی داشته باشند. دلیشان است که حتی اگر موافقانه باشه، اکثرا موافقانه نباشه، اما اگر موافقانه هم باشه، معمولا تا وقتی که نتایج ریفورم معلوم میشه، کسی که در رأس قدرت است از قدرت پس میشن و تمام کردیتش به نفر بعدی میره. از اون خاطر این یک مشکل در مجموع از نظر تکنیکی در کل دنیا امرای سیاست های بازسازی و اصلاحاتی است. بنان اگر گیریم که ما از این مرحله به پیش بریم، سه جزء اساسی داره یک سیاست اصلاحاتی پیش از اینکه بتوانیم این را تطبیق کنیم. جزء اصلی و عمده از این تعهد سیاسی است که معمولا این در سطح نخبه های سیاسی به قدر کافی باید هم برش آگاهی از ضرورت اصلاحات باشه و هم فشار بالایشان باشه که این تعهد به وجود بیارن. در غیر از این تعهد معمولا وجود نمی داشته باشه تا وقتی که فشار نمی باشه، تا وقتی که به قدر کافی ضرورت به حد انتهایش نمی رسه. مسئله دوم که بسیار زیاد عمده است در مرحله دوم، توانایی برای اجرای اصلاحات است. این توانایی از سطح بزرگش که آغاز کنین، اولین عنصر اصلیش مشروعیت نظام است. در مجموع نظام هایی که مشروعیتشان مشکل می داشته باشه، بسیار برشان مشکل است اصلاحات، به خاطر که اصلاحات در مجموع شما مردم و اداره را مجبور ساختن به تغییر سیستم است و هیچ کس حرفتون به سادگی نمی بذاره، میگن خب مشروعیت ندارین. مسئله دوم که دمروی شما به ممانعت در مقابل تغییر است. هر تغییر در مجموع بازنده ها و برنده های خود داره. بنابراین در مجموع کسایی که بازنده هستن برای هر تغییر در مقابلش استاد میشن و در برابر شما یک بلاک جور میکنن. توانایی غالب شدن بالای تمام ممانعت ها یک مسئله عمده است. مسئله سوم هم که برای توانایی شما عمده است که شما قدرت شناخت از مشکل باید داشته باشین، به قدر کافی قدرت مطالعه و قدرت برنامه‌ریزی داشته باشین که در مقابلش بسیار منطقی و علمی عمل کنین. مسئله آخرش هم یک کوتاه اشاره میکنم، باز میریم به حرف شما. مسئله آخر از این ساز و ساخت اجرا است. در مجموع گیریم که شما تانستین تعهد پیدا کردین و تواناییش هم داشتین، این را درست مطالعه کردین، حال اجرا میخواین بکنین. اجرای برنامه های اصلاحاتی بسیار زیاد مغلق و چالش بار هستند و در هر مرحله با یک کوه از مشکلات سر میخورن. مشکلات ساختاری است، مثل ارگان های شما باید به قدر کافی از نظر بازدهی بلند داشته باشه. اداره و بسلا سرپرستی به قدر کافی یک مشکل جدی است که یک هر کدوم از یک دنیا گپ است. بررسی و تغییر مسیر بسیار یک مسئله عمده است که معمولا احتمالا با وجودی که شما مطالعه میکنین بسیاری وقت غلط برنامه میریزین، مگم باید قبل از اینکه در نهایتش برسین غلطی را درک کرده و تغییر مسیر بده و در نهایتش تنبیه و تشویق یک مسئله بسیار اساسی برای برنامه‌های ریفرم است. اینو اگه بر بگردیم، با در نظر داشت از اینکه تمام مسائل تکنیکی در روی شما است، وقت شما میگین چطور میتونیم که ما یا رئیس دولت میگن که چطور ما میتونیم امنیت و عدالت برای مردم آماده بسازیم، باید به قدر کافی صادقانه به این مسئله برخورد کنین. شما این مسئله را در یکی دو سال نمیتونین. اولین چیزی که من احساس میکنم ضرورت است، شما ناچار هستین برین به طرف منتظر باشین به یک نظام جدید، به خاطر امین نظام سیاسی وقتشان کم مونده. برای اینا بسیار زیاد به اصطلاح دلچسپی کم به این مسئله احتمالاً موجود میباشد. در وقتی که باقی مونده اینا شاید بیشتر در فکر ازی باشن که برای بقای زندگی سیاسی خود چطور فکر کنن. ولی اگر منتظر ازی باشیم که اگر فرض کنیم که نظام بعدی که میاد، سیستم سیاسی بعدی، در این میجه برای مردم بسیار یک رول جدی مطرح است و او ایست که از امی آغاز از اینا مسئله تعهد و مسئله توانایی و مسئله خصوصا مسئله مشروعیت بسیار زیاد جدی در اون وقت انتخاب در نظر بگیرن، به خاطر اگر یک بار باز شما امرا یک نظام سر خوردین که به طور مثال مشکل مشروعیت داشتن یا مشکل توانایی داشتن، تیم به قدر کافی توانا نبودن یا اساسا تعهد سیاسیشان از آغاز بسیار زیاد به اصطلاح برای مردم روشن نباشه. در مجموع بازم برای 4 سال یا 5 سال آینده در هر سیستم دموکراسی شما احتمالاً باید یک چیز با یک سیستم ریفرم بسیار زیاد مشکل پیدا میکنین. یک نقل به اصطلاح ساده که آدم داده میتونه، شما باید برین به طرف نخبه سیاسی مملکت سعی کنین، من از یک شهروند عادی، و ببینین که در وجود کی شما قدرت و تعهد اصلاحات میبینین. از نموج آغاز کار است. در غیر از او بسیار مشکل است تمام اینا را آدم سر جمع کنه بگه خب ما اگر امروز بخوایم فردا امنیت خوب میداشته باشیم یا عدالت خوب.
بله تشکر دوستان و تاسید از آده پتسپو که در مواجه زدیخ پروانه آورای در بحث موضوع ده چه در بدلون اصلاحات باید کم زینه پل شی. محترم ملمانه دی پسیاسی مسئلو که در نظر خاون خاغل داود سلطانزوی، در ملی اطلاف ویان خاغل فضل الرحمن اوریا، او در سیاسی مسئلو کارپو خاغل دکتر ادریس رحمانی.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
شما د خاطر
السلام علیکم لوکوزه صاحب، خپل سلامونه تا ته او ګران نظر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام مېلمنو او ګران قدرمنو اوریدونکو،
تشکر کوم ناسه مهرباني.
الو کوزه ساس تاسو په اجازه نو زه د وکښنی پښتنه د وریا صاحب سلام. نو د وریا صاحب سره انتقا ده چې دا وګته خونه شنه او د حکومت له تونه خونه ش بیانوي. اول نو ته پات کوست حکومت تاسو ته په لاس در کول سي، آیا تاسو حکومت به سره کم وي؟ دا یو. او بل پښتنه مې دا ده که تاسو چې حکومت په لاس کې واخلي، د تاسو به د طالبانو سره کوم دریز خپلوي؟ په داسې حال کې چې ستاسو په ګوند کې ځینې عناصر دي چې سمتني ژبني قومي اختلافاتو ته لمن وي، وایهانیت کردی، ولې وایي چې طالبان ورونه؟ نو څه ووایي؟
تشکر مننه صاحب پښتنه دې وارد شي. ها وریا صاحب که تسلن نن ځوابونه ورکې دې ورته بيخي لن کوشش کوش بیا ډبل ټلیفون واخلو. باز مې رباني وکې صاحب
دا ډېر خولي پښتنه وي، زه به هم لنډ ځوابونه ورکم. مونږ افغانستان ملي ائتلاف یعنی د دغه دولت اوسنۍ سیاسي اپوزیسون هیڅ وخت نه غواړو چې په تنهایی سره دولتي واک په خپل لاس کې ونیسو، او مونږ هیڅ وخت نه غواړو چې دولتي انحصار په خپل لاس کې ونیسو. مونږ غواړو د افغانستان له ټولو سیاسي ځواکونو، ټولو سیاسي نخبګانو سره یو ځای د دولت خواته ولاړ سو، او یو ولسواکي دولت چې متکی په مردم سالاری او ولسواکي وي جوړ کو. چې کې به نه تنها مونږ بلکې د هیواد نور سیاسي ځواکونه او مختلف سیاسي شخصیتونه پکې ونډه ولري. او لومړنی کار به زمونږ دا وي چې مونږ یو معتبره شخصیت د رئیس جمهور یا رهبر ولرو. دویم کار به مو دا وي چې قانون باید حاکم کو، او دریم کار به مو دا وي چې کار و اهل د کار ته وسپارو. او بل شی چې زه عرض کوم چې هغه سلطان زوی صاحب ته ده چې زه نه پوهېږم چې ولې دی ناهیلی سوی ده. په افغانستان کې سیاسي اپوزیسون ډېر ځواکمن د لغې جملې څخه خپله سلطان زوی صاحب یو سیاسي اپوزیسون ده، او د کرزي لپاره ډېر ښه بدیل کېدلی سي. دویمه پوښتنه دا ده که مونږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې مونږ جنګ کوو. دا ورور چې ویل هغه اصله نور خلک دي، د افغانستان ملي اطلاع پورې هغوی اړه نه لري. زمونږ پان باندې د افغانستان اوسنۍ ستونزه د جنګ پر بنسټ باندې نه حل کېږي. د افغانستان د اوسنۍ ستونزې اساسي حل خبرې او اترې دي، او موږ د ټولو افغانانو په مابین کې خبرې اترې غواړو، او د بین الافغاني مذاکرو پر بنسټ باندې موږ غواړو چې د افغانستان ستونزه حل سي، او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. موږ عادلانه سوله، تلپاتې سوله، او بین الافغاني شفافه مذاکرات او تفاهم.
تشکر.
الو کوزای سی تاسو ته ظریف نظر سی تاسو ټول ملمنو ته سلامونه احترامات تقدیموم. عبدالحکیم حنیفی
حنیفی صاحب سلام
شه. الو کوزای سیب حقیقت خبره خدا د سیمنګ دلته په منطقه کې مشران لرو، دغه مشران سی مونږ وو پختو یا دوی سرکینو پښتنه جنیو کې دوی عمر اوی اتیا کاله د هغه په دغه حکومت باندې دومره اعتقاد کوي هغه وایي چې تر دې څخه پاشه د ادارې به په افغانستان کې نه راغلي او نه به بیا راشي. که د افغانستان معاصر تاریخ په دې باندې لیکنه وکړه نو ډېر یو بد تاریخ به پرېږدي. دا یو. او اوریا صاحب نمی پختنه داده چې اوریا صاحب تاج خو سیاسي بزوسین یاستی تاسو دې آینده انتخابات لفاره خپل ملت ته تګلار روخانه کی تاسو څه کول غواړی کدا آینده حکومت تاسو په لاس کې واخلي لکه مخ ته ورور شتا چې نه پختنه وکړه تاسو برنامه شه د اصلاحات به تاسو چې یو خو همدغه ملا به یو همدغه به تراوی وي
تشکر کور دې ودان
عدالت کې باندې نه تامینې کیږي او خبره ته کومه نارکوزای سي دمو په منځقه کې نن اته کال مخ کې یو واقعا وسره تاسو یقین په خدای باندې وګورئ چې هغه کوم کس مجرم او هغه نن سبا هم برلاسه ګرځي په کابل کې حکومت د دوه سر باندې لاس نیولای ده او هغه کوم کسان چې مسکینان او هغه په هیڅ کې نو په هغه باندې اتلس کاله قید خطرای ده هغه به څنګه دی وطن نه
ازادي کور دی ودان هني او ډیره مننه یو بل ټلیفون لرو ازادي راځي مې مهرباني بله
سلام علیکم
و علیکم السلام
و علیکم
سایل شهرزاد هستم از کابل تماس گرفتم شما برای مهمونتان سلام تقدیم می‌کنم
و علیکم السلام شما بفرمایید
اولش یک اعتراض داشتم از آقای الکوزای سید بیشتر گفتن که برای مردم ما چه رقم کنیم شعور پیدا کنیم فقط این جمله تان اصلاح کنیم جناب آقای الکوزای
خمیرمانی و که تاسی خبال خبر رو که بیزو بزو آبو
بله
مرمانی.
بله دو منش لطف کنه امور رفاقی برای خبو بین
بله.
من از میمونای تانم سوال دارم من سلطانزای سیشم از کلگی امیر دیازاری همیشه وقت اعتراض میکنه عقیداب تمام مسائل بازگل میکنم من لطف میکنم که میدونم که عدالت امنیت فساد یک مسلسی است که ار ظلمش ناقص باشه دو ظلم دیگهش ناکار است فقط لطف از این است که جناب آقای کرزی و وزیرا و رؤسایشان که بعضی از دوستان همون جشیشتن اینا معمولا دو تا پاسپورت دارن اگر کدام حادثه پیش بیه برای از اینا کدام مشکلی هم پیش نمیه میره اونجا فقط لطف کنه اولا اگر نخواه عدالت برقرار شوی پاسپورت ها از در این برا جگانه دوباره من شما دوره طالبان میدیدن هم فساد نبود هم امنیت بود عدالت پیدا میشه خب اولا جناب کرزی از دفتر خود از خود شروع کنه شما میبینید چی دوسیه هاییست ما چندین سال منتظرش هستیم که یکی به عدالت حداقل در قوه قضاییه هر جای می با عدالت تشانده شد که هیچ وقت نشد ما فقط انتظار نمزیر نکشیم که شد از برادر رئیس جمهور گرفته تا برادر مارشال صاحب و تا پایین هاشه خب اگر باشه که مردم دیگه چی اعتماد کنه چی انتظار داشته باشه که دولت خوب شد فساد
بلد.
خب چون ما فساده ببینید از پایین ترین نقطه تا اون بالا تنید
بله تشکر تشکر شهر زیاد نظر سیم مالا که چه ده شعور کلمه نو ویلی من پا دی خلکو که احساس پیدش خوب پردر تیب تشکر دیره منن
شعور سیاسی شاید گفته باشی یا چیزی خب برای سوالات اگر جواب میدن ایمان از ما کتا کتا جواب بتن که باز ما هم سوالات دارم بفهمید
اوریا سیب بسی لن جواب نور که جدائی ده خلاف ارتباط بانه دیر پختونی که گی پا تاسی مگره دیر انتقادون دی دیر بانه سیب داغا که گئی ما ویش که تاسی ده قدرت رسی که تاسی بچه ہو که میرا بانی سیب لن لن
ما خو مخ کول چې موږ په تنای قدرت نه نیسو نور امر سره شریکو اګوره ل یو کال نه راپتی خو موږ د انتخاباتو په قانون باندې کار کوو او ل یو کال نه راپدی خو ته موږ د کمیسون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون باندې کار کوو او ل یو کال نه راپدی خو موږ په دې باندې کار کوو څنګه کولای شو یو مستقل کمیسون جوړ کوو او څنګه کولای شو خپل میکانیزم د انتخاباتو لپاره جوړ کوو او څنګه کولای شو شفاف په ټاکنې وکړو دا کار زمګه هم دولت سره ده هم له مربوطه اړوند نهادونو لکه فیفا او خپل کمیسون د ټاکنو سره ده او دا کار زمګه له نورو سیاسي ګوندونو سره هم ده او دا کار زمګه له نړیوالو ټولنې سره هم دوام لري او له څو میاشتونو را په دې خواته د افغانستان ملي ائتلاف له ټولو سیاسي مطرح ګوندونو سره یو ځای اوس ګډ کار کوي په دغو قوانینو او د میکانیزم باندې چې زیات کار خلاصه وای کم کار پاتې ده او د ټاکنو د کمیسون د صلاحیت او دندو قانون اصول شي جرګه تر رسیدلی او د بل قانون هم پلار ده نو د افغانستان ټول سیاسي مطرح ګوندونه په شمول زموږ د ائتلاف په دغه حق لپاره ګډ تصمیم نیسي او ګډ موزیګی خپل اعلانوي او خپل ګډ موزیګی نه با په ولسی جرګه کې دفاع
کوي
دا چې موږ په دې باندې وتوانی ګوچه دغه دوه قانونونه او د ټاکنو یو خمه میکانیزم او یو بی طرفه او مستقل کمیسون جوړ کړلی سو او مونږ لګ لګ دغه څنګه شرکړی مو دي زیات مونږ دي
تشکر
ساره ورځ په خبري کېږي او د تغییر په حالت کې دي
اول به جواب آقای اوریا باید بگم کې تشکر از اوسره نظرش کې ما بدیل کرزه فرمود ما میخوایم کې بدیل نه باشیم بلکې یک انتخاب بهتر باشیم برای مردم افغانستان و ما از اوسره نظرشون تشکر میکنم منتها عرض ما در مورد اپوزیسیون ای بوده که اپوزیسیون ها نه با استغنایی که در آسمان هفتم نشستن امروز بلکه راه های خود باز بکنن که مثل اشخاص مثل آقای اوریا زیادتر شود اما بینشان نه او کسانی که پایشان در اپوزیسیون است و دستشان در دولت ما امیدوار هستیم که اشخاص چون آقای اوریا در اپوزیسیون زیاد شود که واقعا منس یک اپوزیسیون واقعی شمرده شوند یکی دومی که در موضوع انتخابات وقتی که راجع به قانون انتخابات صحبت میشه ما حکم محکمه داریم که این کمیسیون یک کمیسیون متمرد است متهم است و محکوم است مجرم شناخته شده توسط محکمه و اپوزیسیون خدا کنه که صرف نظر از اینکه آقای معنوی و دیگرا با اونا ارتباط داره صدای خدا بکشن و بگن که یک کمیسیونی که خودش مجرم است چطور میتونه قانون پیشنهاد بکنه طرح قانون پیشنهاد بکنه و در ضمن همین طرح قانون را که برای انتخابات پیشنهاد کردن این من حیث یک طرح انحصار جویانه است که برای احزاب و گروه هایی که فقط و فقط انحصار قدرت در دست دارن و آقای کرزای هم تنها با اینا معامله میکنن و اینا را نماینده های مظلومین افغانستان تلقی میکنن و در ذهن مردم افغانستان تنها اینا را ارجحیت میتن و بلا تکلیفی مردم افغانستان به کلی رفع میکنن و میگن نماینده هایتون اینمی اپوزیسیون است که هم وزیرش هم رای ما است هم معاون رئیس جمهورش هم رای ما است و هم در محکمه قاضی دارن و هم کمیسیون خوابات دادستشان است این قسم یک بام و دو هوا را که ما از بین ببریم ما فکر میکنم مردم افغانستان اونمو مشروعیت واقعی را که در ذهن یک ملت باید در مورد یک دولت و در مورد یک اپوزیشن به وجود بیاید او مشروعیت به دست خاطر آوردن و او وقت خاطر بود که مردم افغانستان از دل و جان با اپوزیشن که واقعا او اشخاص شریف اشخاص دلسوز و اشخاصی که ثابت شدن که هیچ در دولت نبودن مثل خود آقای اوریا وره در اونجا می باشن و ما اعتماد میکنیم بالایشان موضوع دومره که دوست ما فرمودن یک دوست ما در مورد دو پاسپورت گفتن درست است که دو پاسپورت بودن یک مشکل است اما بیاین به تاریخ افغانستان رجوع بکنیم که چی کسهای در 265 سال اخیر در افغانستان ظلم کردن اینا بدون پاسپورت از افغانستان فرار تانستن به پاکستان و ایران و تاجکستان و ازبکستان وقتن و فقطن رفتن زنها و اولادهای مردم چور کردن باز رفتن در بین دره ها پت شدن رفتن در ممالک دیگه پناه بردن اما هیچ پاسپورت نداشتن وقتی که میگیم که پاسپورت این یک مخشوش ساختن از آن مردم است اگر آقای کرزای میره یاد میکنه مردم فریب میته اگر کس دیگه یاد میکنه ما اشخاص بسیار شریف داریم که 10 پاسپورت هم داشته باشن شرافتشان وجدانشان و خدایشان پیش حاضر است و اشخاصی داریم که هیچ پاسپورت ندارن اما سرها بریدن سینه ها بریدن و افراد مردم و دخترهای مردم از
اوکراین
به پایین پرتاب کردن.
آقای ادریس من میخوایم به موضوع بیخی از یک نقطه نظر دیگه یک کمه که صحبت شد میخوایم نگاه بکنیم ایست که مثلا ما در بین خودم آقای الکوزه و دوستا میشنیم میگیم ما هم در 10 سال گذشته میمانا میان انتقاد کرده میرن و تگپا منتها سر شاخ برگ و میوه درخت صحبت میکنیم در حال که ریشه درخت کنده درخت میمانه در کنار و این ریشه های از این که در زیر زمین از زیر خاک است معلوم نمیشه بسیاری از یا فرسوده شده از او خاطر ات یک سوال میخوایم طرح بکنم که اگر اساسی فکر شود چطور شود یکی دومی که به مسائل بنیادی اگر نظر انداخته شود زمینه مساعد است یا نیست اگر زمینه مساعد نباشه آقای کرزای مانده اگر کل این رئیس جمهورای دنیا هم بیاید که زمینه مساعد نباشه بازم مثلا یک نفر 7-8 ساله یا 10 ساله 12 ساله یا 15 ساله او به نام خدا حکم جهاد صادر میکنه میگه کلیج بزن دیتش اگر یک شرایطی که آقای کرزای هم چیز نمیتونه ما شما هم چیز نمیتونیم از او خاطر از ریفورم که صحبت شوه از اصلاح صحبت شوه آیا امی زمینه مساعد هست یا نه سر از یک کمه که صحبت شوه شد
بسیار سوال جالب و درنج و بسیار سوال مهم است ببینین اگر از زدوانهای سیاسی بگذارین در کشورهای مختلف در تمام دنیا خصوصا کشورهای غریب شما سه بنیاد اساسی دارین. اگر برای دفتن فرض کنیم که ما با می سیستم دموکراسی میمونیم، شما سه بنیاد اساسی دارین برای از اینکه نظام در مسیر ببرین که به نفع جامعه است یا به نفع مردم است. اگر این سه بنیاد اساسی را به دست ناوردین، با تبدیل شدن رهبر و با تبدیل شدن نظام هیچ چیز تغییر داده نمیتونین. بنیاد اصلی که بسیار مستحکم است اقتصاد جامعه است. اقتصاد جامعه یا ما بخوایم نخوایم، آن چی 30 سال جنگ بر ما به بار آورد، او را به یک روز دو روز از بین بردن نمیتونیم. بنان اکثر بینندگانش ما به شکل یک صحبت میکنن، من فکر میکنم که یکمکم بدون از اینکه به طرف آن چی به دست آمده طرف از اون مقدر سهل نمیکنن. صرف نظر از اینکه ما چی نتونستیم انجام بدیم در 10 سال گذشته، چیزی که برای ما بسیار مهم است و به سوالش ارتباط میگیره و مسئله بنیادی و تهدابی است، اقتصاد افغانستان بسیار زیاد از آن جایی که بود تا حال بسیار زیاد شور خورد. دهی اوقدر نمیشه تمام کرده به نظام بدین تمام مردم افغانستان فرد فردش از غریب تا گدا همگی دهی سهم گرفتن و این بسیار زیاد دستاورد بزرگ است و ما ناچار هستیم اقتصاد قوی تر پیدا کنیم به خاطر اینکه نظام بهتر داشته. یک مسئله مسئله دوم مسئله آگاهی عامه است. شما بخواین نخواین تا آگاهی عامه در یک جامعه بلند نره در سیستم دموکراسی، هر بار یک سیاستمدار میان برتون یک چیزی میگن، شما چون در کنه مسئله در آمده نمیتونین، به سادگی میتونین یا به اساس پول یا به اساس قوم یا به حساب حزب به یک شکل رای تونه میتین 5 سال دیگر در عباس تیر میشه به خاطر از اینکه شما خودتون اشتباه کردید.
بله امینجا ادریس ببخشید مسئله شما تا فراموش نکنید امینجا، برای از اینکه یک نوع فکر ایجاد شد میخوایم سوالا رو در بین داخل کنم، بس طلاعی است که گفتیم زمینه مساعد است یا نیست. مثلا کسایی که طرفدار ریفورم هم است، مثلا بگیم حزب مخالف، مثلا بگیم دکتر صاحب عبدالله یا کسای دیگر، مثلا در مطبوعات نمیان، مثلا بر رادیو یا از مردم یک قسم متر کنده، یک فاصله کلان است. کسایی که میخواهی ریفورم بکنه باید مردم، لشکر مردم در پشت خود باید داشته باشنی. حالا بسیاری از رهبرای ما مخصوصا حالا مثلا آقای قانونی، مثلا آقای کیا در وقت جهاد گپا همیشه در تلفن ما حاضر میشتن، حالا مثلا غیر مستقیم در کنایه به ما میگن اگر ما را در استودیو میاری آقای کرزی هم بیار. یعنی رهبرای ما یک قسم وقتی که به پیروزی رسیدن، وقتی که به چوکی آمدن، در سر چوکی شدن، یک قسم از مردم خود کندن. ای که مرد از یا که از مردم کنده شوه چطور میتونه ریفورم بکنه؟
کسرشان است.
خب خیر، اوقدرم زیاد انتقاد نمی کنم، خب منتها من میگم که در کنایه بگیم مسائل غیر مستقیم در ماه مبارک رمضان کس از ما خفه نشه. آقای ادریس از این خاطر ایره اول خواهم این رهبرهای زر اصلاح شده پیش از اینکه آقای کرزه اصلاح بسازیم، ایدگرها رو میکنه که اصلاح نکنیم مخونه، یعنی که مردم
شما نام خدا آنچه که ما در بند سیوم میفتم شما خودتان مطرح کردین. بند سیوم از این اساسا میره سر مسئله رهبری سیاسی در یک جامعه و کنه و ریشه رهبری سیاسی، چیزی را که در غرب نخبه سیاسی یا پولیتیکال الیت میگن. ببینین بر مردم بسیار لازم است بفهمند هر جامعه یک طبقه روشن و طبقه فهمیده داره. در تمام جوامع دنیا طبقه روشن فهمیدهش معمولا بسیار کوچک می باشه و این طبقه در جریان جنگ معمولا از بین میره. شما بخواین نخواین باید بپذیرین که سیاستمدارای لایق شما در طول 30 سال گذشته یا به اساس دشمنی‌های داخلی یا بر اساس دشمنی‌های خارجی فرد فرد یا از بین رفتن یا سنشان به سن کهولت رسید یا یک از مملکت رفتن برآمدن. ببینید اینال شما دو راه حل دارین برازی.
نه،
یک راه حل شما ای است که شما با حوصله برخورد کنین تا که رهبری سیاسی یا نخبه سیاسی جدیدی که در مملکت است یک مدت زمان اشتباه کرده میرن تا که راه حل میافن و شروع میکنن به بازدهی. این در یکی دو سه سال نمیشه، مگم باور کنین تمام مردم دنیا، ما در امریکا درس میخونم میبینم که سخت به اصطلاح دست خود دندان میکنن به سرعتی که افغانستان داره به مسیر خوبی میره. اما داخل افغانستان که مردم خیلی ها به اصطلاح امو سطح توقعشون بی نهایت بلندتر از آن چی است که میشه بر از او به اصطلاح در عمل کار کرد. اینا راه دوم که شما دارین که امو سیاست مدارای را که شما به شکل از اشکال از دست دادین به اساس جنگ تصمیم نگرفتن سلاح بردارن از مملکت برامدن، آله هم از قضا که مردم ما اونا رو نمیخوان پس بیان بنام از این که دو پاسپورت دارین نگه اونا رو نمیخوان. ولی بسیار معیار خوب پاسپورت نیست، معیار خوبی است که ببینن که کی کار را کرده میتونه. برین در کنه گپایشان و ببینن به اصطلاح موشگافی کنن، ببینن که چقدر راه حل براتون مطرح میکنه و چقدر به طرف قناعتتون میپردازه. اگر خلاصه بکنمش، برازی که ما بتانیم یک نخبه سیاسی جدید در افغانستان به دست بیاریم، باید تا حد امکان این درست است که بالایشان به اصطلاح با دو چشم نه با چهار چشم سیل کنیم که چی میکنن، و این هم درست است که هر روز غلطیشان به اصطلاح بیرون بیاریم بگیم اینجا غلط کردین، ولی این بسیار زیاد کار غلط است که با طبقه سیاسی به دشمنی برخاست. خصوصا اگر شما ببینید یکی از بدبختی های بزرگ جامعه ما این است که هر رهبری که فوت کرده مرده کشته شده، او بسیار محبوب از نسبت به یک رهبر بسیار خوبی که زنده است، و همون که زنده هم است دو وقتی که سبا بمره ما بسیار دوستش داریم نسبت به این، بنان یک کمک قدر ناشناسی میکنیم در مقابل بزرگای مردم و به نامهای مختلف تاپه میکنیم ایشان و ظرفیت هایشان همش به هبس میره.
لمړی برخه وقت مخ په ختمې دوه د خبرونه په دوهمه برخه کې ان شاء الله همدغه بحث دوام ورکو چې د اصلاحات به کوم ځای راپیل شي. خاغلی ډاکټر صاحب معنی مهمه مسلو ته اشاره وکړه چې باید د میکانیزم ته باید لږ توجه وشي، د میخانیکي نقطه چې مسله د مشروعیت و